ته ورسېدو په څو شیبو کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اوري. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ترکیې په استنبول کې شاوخوا 650 افغان پناه غوښتونکي نیول سوي او افغانستان ته د اخراج مرکزونو ته لېږدول سوي. د بی بی سي د راپور له مخې ځینو پناه غوښتونکو د خپلو ویډیوګانو په لېږلو سره ویلي دوی ورځې مخکې په افغان پناه غوښتونکو کې یوه ناسمه اوازه خپره سوې وه چې دغه اداره بې اسناده پناه غوښتونکو ته د استوګنې اسناد ورکوي. کله چې دغه پناه غوښتونکي په ډله ییز ډول د ادارې ته ورغلل پولیسو ونیول. د ترکیې حکومت د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې او دا هم څرګنده نه ده چې دغه افغان پناه غوښتونکي به دقیقا کله افغانستان ته اخراجېږي. په تبعید کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون چې پیران کې دیرا دی ځینو غړو له ایرانه د خبریالانو پخوانیو پوځیانو او د بشري حقونو د مدافعانو د اخراج د مخنیوي غوښتنه وکړه. په تبعید کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون غړو چې ځینې شعارونه یې هم له ځانونو سره لېږدول پرون په یوه غونډه کې له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې په ایران کې د افغان خبریالانو وضعیت ته پام وکړي او په درېیمو هیوادونو کې د دوی د منلو بهیر ته پام واړوي. د طالبانو یوې مخالفې ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې ادعا وکړه چې تیر ماسپښین په کابل کې دوه طالبان په یوه حمله کې وژلي او بل تن ټپي کړی دی. دغه جبهې تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی وسلوالو د کابل سرای شمالي ته نږدې د طالبانو پر موټر دا حمله وکړه. طالبانو د دې موضوع په اړه تفسیر نه ده کړی او ازادي راډیو په بې پرې ډول دا ادعا نسی تاییدولی. په لاهور کې د پاکستان تحریک انصاف هغه غونډه پای ته ورسېده چې د پخواني صدر اعظم عمران خان د خوشي کېدو لپاره د هغه د پلویانو لخوا رابلل سوې وه. د دې ګوند مشر ګوهر علي خان پرون شنبه ویلي د پنجاب له حکومت سره د ټاکلو شرایطو له مخې غونډه پای ته رسولې. د پېښور په ګډون د پاکستان له ډیرو شهرونو د پاکستان تحریک انصاف د زرګونو پلویانو کاروانونه له تېرې ورځې راهیسې لاهور ته روان وو. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال وی د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور چې د نیولو امر یې سوی و نه توانېده چې دې غونډې ته ورسېږي. د زندانی عمران خان پلویانو له دې وړاندې هم د هغه د خوشي کېدو لپاره څو جلسې او لاریونونه کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن مرستیالې او د ډیموکرات ګوند کاندیدې کاملا هارس د سی این این تلویزیونی شبکې هغه وړاندیز ومانه چې د اکتوبر پر 28 به په یوه مناظره کې ګډون وکړي. د هارس ټاکنیز کمپاین د شنبې په ورځ ویلي وو د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ هم باید په دې مناظره کې ګډون وکړي. تر دې وړاندې د سی این این په یوه مناظره کې په جون میاشت کې ډونالډ ټرمپ ګډون کړی و خو یوه بریالۍ مناظره یې بللې وه. ټرمپ د هغې مناظرې د تنظیمونکو او د سی این این د مدیرانو ستاینه هم کړې وه. د جون پر 28 ټرمپ له جو بایډن سره په یوه مناظره کې ګډون کړی و چې بایډن پکې په ښه توګه له خپل دریځ څخه دفاع ونه کړای سوی او په نتیجه کې کاملا هارس د هغه پر ځای د راتلونکو ټاکنو لپاره د خپل ګوند په استازیتوب کاندید سوه. په چک جمهوریت کې د پارلماني ټاکنو د خبرو سویو لمړنیو پایلو لمخې د واکمن ګوند اپوزیسیون ای ان او یا انو ډیر رای ترلاسه کړي. د چک جمهوریت د ایسای ادارې پرون ویلي د اپوزیسیون اصلي ګوند په تیرو دوو ورځو کې له 1300 سیمو څخه په 1300 سیمو کې سیالي وکړي او دغه رای ترلاسه کړي. د راپورونو پر اساس د ټاکنو پایلې د اپوزیسیون ګوند څخه د چک د خلکو ملاتړ ښکاره کوي. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونۍ پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه ته درته هرکلی کوو. زه بختیار ساحلم. په دې خبرونه کې به واوري
افغانستان په لومړي ځل له سویلي افریقا د ورځنیو لوبو لوبلړۍ وګټله. د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان په ګروپي پړاو کې وروستۍ سیالي له اوکراین سره ترسره کوي. میرویس اشرف او نصیب خان یو ور بیا د کرکټ بورډ د عمومي او اجرایوي مشرانو په توګه وټاکل شول. د افغانستان د فرست کلاس کرکټ سګنۍ پړاو هم پیل شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ښځو شلوریز نړیوال جام پیلېږي او د خبرونې په دوی مینیمایي کې پخوانی لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیمزي د افغانستان او سویلي افریقا په لوبلړۍ خبرې راسره کړې دي.
په خبرونې کې نور مطالب هم شته. راسره ملتیا وکړئ.
افغانستان په لومړي ځل و توانې چې له سویلي افریقا څخه د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ وګټلې. د درې ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ دوه لومړنۍ لوبې افغان لوبډلې وګټلې او درېیمه به د سپتمبر میاشتې په 22مه نیټه ترسره کیږي. نور په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سویلي افریقا لوبډلې ته د درې ورځنیو سیالیو په لومړنیو دوه لوبو کې ماتې ورکړه. دویمه سیالي چې پرون جمعه د سپتمبر په 6مه نیټه پیل شوې وه، افغان لوبډلې د پچې تر ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه. افغانستان د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره 311 منډې کړې وې. په افغان توپ وهونکو کې رحمان الله ګربز اصلیزه ووهله او 115 منډې وکړې. د غراز عظمت الله مرزي شپږاتی او رحمت شاه 50 منډې کړې وې. سویلي افریقا د هدف په تعقیب یوازې 143 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د یادې لوبډلې مخکښ منډه جوړونکی لوبډل مشر ټیم با بوم او چې 38 منډې وکړې. افغان لوبډلې ته په توپ اچونه کې راشد خان 15، ننګیالي خروټي 4 او عظمت الله مرزي یوه وکټ وسوځوله. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم راشد خان وګټله. د یادې لوبلړۍ د بریا په تړاو افغان لوبډل مشر عظمت الله شهیدی وویل،
اول ځل چې ساوت افریقا سره سیریز کوو او ته هم ګټل، ډېر زیات خوشحالي احساس کوم.
د وړه د چې دواړه لوبډلې به د لوبلړۍ ورستۍ سیالي د روانې سوي میاشتې په 22مه نیټه ترسره کړي. بل لور ته ټاکل شوی چې نن شنبه د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د ګروپي پړاو ورستۍ سیالي له اوکراین سره ترسره کړي. که افغان لوبډله دغه سیالي وګټي نو بل پړاو ته به لار پیدا کړي. همدارنګه د لوبې د مساوي کېدو په صورت کې هم د دې چانس شته چې افغان لوبډله بل پړاو ته لار پیدا کړي. سیاده سیالي به د کابل پر وخت ماخام 9:30 بجې د ازبکستان هیواد په اندیجان ښار کې ترسره شي. د ولده چې تر دې دمه د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان خپل لومړی لوبه لانګولا هیواد ګټلې وه، خو دویمه بیا ارجنټاین ته.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
بیرته د کرکټ په لور ورزو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي اوسنی مشر میرویس اشرف د یوې بلې کاري مودې لپاره هم د عمومي رئیس په توګه پاتې شوی دی. میرویس اشرف د طالبانو د حکومت په لومړي کال کې د درې کلونو لپاره د کرکټ بورډ د عمومي رئیس په توګه ټاکل شوی و. د بورډ لیکلي دي، د افغانستان اسلامي امارت د رئیس الوزرا د 1940 ګڼې حکم پر بنسټ د افغانستان کرکټ بورډ د عمومي رئیس ښاغلي میرویس اشرف کاري موده د یوې بلې کاري دورې یعنی درې نورو کلونو لپاره هم وغځول شوه. دغه راز په دې خبر کې ویل شوی دی چې د اجرایوي رئیس نصیب خان کاري موده هم د درې نورو کلونو لپاره غځول شوې ده. په دې تړاو د کرکټ بورډ د ویان سید نسیم سادات سرګندونی اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ اساسنامې سره سم د افغانستان اسلامي امارت رئیس الوزرا محترم مقام 1940 غړي حکم پر بنسټ د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف کاری موده د درې نورو قانون لپاره وغځول شو. د غراز د کرکټ بورډ د وړلو لوري د اجرایوي رئیس نصیب خان کاری موده هم راتلونکو دریو کلونو لپاره غځول شوی. باید ووایم چې د غوره اداري اصلاحاتو، کورنۍ کرکټ پراختیا، پرمختګ، ملي لوبډلې لاسته راوړنې او سترو لوبډلو ته ماتې ورکول او دغه راز په ټولو برخو کې د غوره خدماتو پر اساس د کرکټ بورډ د دواړو مشرانو کاري موده غځول شوې ده.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتي ده.
ول د افغانستان د کورنیو سیالیو احمد شاه ابدالي فورډ یا فرست کلاس سیالیو په تړاو معلومات درته وړاندې کوو. دغه سیالۍ چې د سپتمبر میاشتې په 14مه نیټه د ننګرهار په دوو لوبغالو غازی امان الله خان او شهید نجیب الله تریکی په لوبغالو کې پیل شوې وې. په لومړنۍ سیالۍ کې مایپر ستورو لوبډلې د 100 وکټو په توپیر هندوکش سترایکرز لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. په دویم سیالۍ کې بیا میوند اتلانو په یوه پاڼۍ او څلور اویا منډو د پامیر لیجنډز لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. د لومړۍ لوبې لومړۍ پاڼۍ هندوکش سترایکرز لوبډلو لوبولې وه چې دوی 196 منډې کړې وې او ټول لوبغاړي سوځېدلي وو. په دغه پاڼۍ کې محمد ګل علیزي 15 وکټې اخیستې وې، ظاهر شهزاد 3 او محمد ابراهیم 2 لوبغاړي د مایپر ستورو لپاره سوځولي وو. مایپر ستورو بیا په خپل لومړۍ پاڼۍ کې 280 منډې وکړې چې د دوی لپاره علی احمد 55 منډه کړې وي او ورسره اجاز احمد لوبډل مشر شپږ څلوېښت منډه جوړې کړې وي. هندوکش سترایکرز په توپا چونکو کې محمد طاهر عادل او ضیاء الرحمن درې درې او آفتاب علم دوه لوبغاړي سوځولي وو. هندوکش سترایکرز په بلې پاڼۍ کې یوازې یو څلوېښت منډه وکړې او خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. دا ځل مای پر ستورو لپاره په توپا چونه کې محمد ګل علیزي درې او امیر حمزه درې لوبغاړي وسوځول. د مای پر ستورو توپ وهونکو ورکړل شوی هدف د یو لسم اور او پاول توپ د اوپنرانو پر مټ پوره کړ چې عمران میر نه دیر شاه یوسف شاه ولس منډه وکړي. دا د روانو فرست کلاس سیالیو په ترڅ کې د مای پر ستورو د لوبډلې لومړی بریا و چې محمد ګل علیزی د دې لوبې د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو چا چې په دوه پاڼیو کې اته لوبغاړي سوځولي وو. دغه راز دویمه سیالي چې په ورته وخت کې ترسره شوې ده په دې سیالۍ کې لومړی پاڼۍ میوند اتلانو کړې و چې 208 اویا منډې کړې وي. دوی ته عبدالله ترخیل 4 اویا او بلال احمد 350 منډې کړې وي. پامیر لیجنډز په توپا چونکو کې ځوان چټک توپا چونکي بشیر احمد 15 لوبغاړي سوځولي وو. یما عرب او ضیاء الرحمن 3 او 2 وکټې اخیستې وي. د پامیر لیجنډز لوبډله بیا یوازې په 43 منډو وسوځېده. دلته د میوند اتلانو چټک او توپا چونکي او لوبډل مشر یمین احمدزی اتل لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز په دویمه پاڼۍ کې چې پامیر لیجنډز لوبډله فالوان شوی و هغه ونه شو کړی چې هدف تزان ورسي او یا کوم ټارګیټ وټاکي. هغه په هغه اول پاڼۍ کې یو ځل بیا په 159 منډو وسوځېدل او په دې سره په یو پاڼۍ او شپږ اویا منډو دغه سیالي وبایلله. په دویمه پاڼۍ کې د میوند اتلانو لپاره په توپا چونه کې عرب ګل مومند 3، نسیم منګل 2، یمین احمدزی د غراز نسیم منګل، عبدالله ترخیل او محمد الله یو وکټ اخیستی ده. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یمین احمدزی ګټلې چا چې په اوله پاڼۍ کې 8 وکټې اخیستې وې او په دویمه پاڼۍ کې یو وکټ اخیستی و او 13 منډې هم کړې وې. باید وویل شي د افغانستان فرست کلاس سیالۍ به د اکتوبر میاشتې تر 22 نیټې پورې دوام ولري. په دې لوبه کې تر ټولو غوره پرفارمر چې وو هغه یمین احمدزی وو. دغه څرګندونې د دې سیالیو په تړاو باندې اورو.
ځکه ډېره موده پس تقریبا 8 میاشتې بعد غټ فارمیټ کرکټ ځکه ما خوشتي په همدارز لیست ټیسټ میچونه ډېر کرکټ مس کو د انجری د وجې نه. نو په دغه دومره وخت کې 8 میاشتې یا 9 میاشتې زه د لوبو نه لرې وم. د خپل ریهاب یا د ریکوري سره سره مې په نورو شیانو باندې هم ډېر کار وکړو. کوم نیمګړتیاوې چې وي اوس هم ډېر شیان شته. ما ته ځان هغه سې فلي برابر نه ښکاري ځکه ډېر وخت بعد لوبو ته راستون شوی. ما یو میچ دوه میچه کېدای شي هغه زما فل کمردم سې ده هغې ته راتګ کې ولګېږي. خو شکر الحمدلله سټار ډېر ښه وو او انشاءالله کوشش به مې دا له خیر سره ټورنمنټ تر اخره پورې همدغسې فارم وساتلی شم. رښتیا خبره وکړم وکټ سهار کې له دې نه ډېره سخته وه ځکه لږ نرمه هم وه او لږ ډېر ګراس هم ول. شروع کې چې سره کوم زموږ بیټسمینانو غوښتل هغسې بال نه راته. خو بیا هم موږ شروع کې څو وکټې زر لاړې. انفارچونیټلی شوکت زمان په سر ولګېد هغه کنکشن د وجې نه موږ بل بیټسمین ریپلیس کړو. ناصر جمال چې کوم ټایم تیر کړو هغه وخت کې چې زموږ درې لوبغاړي سوځېدلي وو هغه څلوېښت منډې ډېرې اړینې وې. پارټنرشپ ډېر مهم و په هغه وخت کې. هغې نه وروسته چې کوم عبدالله ډېر ښه سټارټ ورکو او د وکټې د توقعونو خلاف لوبه وکړه ځکه غټ شاټونه ووهل او زموږ د ټیم د پاره او د هغه انډیویژل پرفارمنس خو وکړه او زموږ د ټیم د پاره ډېر په ګټه تمام شو. هغه څلور اویا منډې چې هغه په هغه ځای کې وکړې. بیا ورپسې هغه د کنکشن چینج چې موږ بلال ترین راوستی وو هغه هم ماشاءالله ښه اننګز وکړو. 50 رنز یې وکړل. بیا ډیبیوټن چې موږ سره کوم لوبغاړی وو رحیم زرماته بهترینه توپ وهنه وکړه. زما په نظر یو ډېر آؤټ کلاس اننګز یې وکړو او انشاءالله چې د افغانستان ډېر خراب لون کې دغه لږ د هغه بیټنګ چې ما څومره وکړه انډر 19 لیول کې چې هغه کوم بیټنګ کړی وو اوس چې کومه سي بیټنګ کوي ډېر زیات تفاوت لري.
اوس په د روزی خان زرمتی او کریم خان صادق څوک چې په دې سیالیو کې د بیلابیل لوبډلو د روزنې دند پر مخ وړي سرګندونه وورو.
میوند اتلانو ټول مینوالو ته ډیر زیات مبارکي واکین سي لوبغاړو خسته لوب وکړه تر څو تر د دغه میچ په ډیر اسانۍ سره په یو اننګ سره وګټل.
لومبي سر کې خو ګراوند سټاپ نه ډیر زیاته مننه کوم او ډیر خوشاله یم چې هغه بهترین سلو روزنه وکټ تیار کړو. پاس بالرانو سره ډیر زیات کومک کوو. ما غو چې یامین پرون ډیر یو آؤٹسټینډینګ سپیل کو زمونږ لوبډلې اواز په درې سلوخ منډو کې سارا کړ. دویمه خبره دا ده چې زمونږ په لوبډله کې پرون سلور لوبغاړو ډیبی و، یعنی ډیر نوی راپورته شوي ځوانان دي. او دې ترڅنګ زمونږ هغه دوه سینیئر پلیران رحمت شاه کیپټن او اکرام علی خیل او نجات مسعود د افغانستان په نېشنل ډیوټي کې مصروف دي. او بل دوختي دا و چې زمونږ درې لوبغاړي چې د یو لاس زوبل شو پینځ پکو کې خوړ د مسعود ګربز خپخ جوړ شول نن بیټینګ ونو کو داسې اسمت عالم یو په بول باندې بسترګ ولګی دی. درې انجنیران هم راغلي. ټاس مونږ وګټلو خوشبختانه او مخالف لوبډلې مونږ ته یوازې 206 ته ټارګټ راکړو چې زمونږ بیټسمینانو په دوه اننګزونو کې مونږ د هغوی هغه رنګونه هم پوره نه کړو. مونږ په یو اننګ سره دغه لوب وبیل. نو ځوانان دي نوی دي او لومبی میچ څنګه چې دوی په کوم اکیډمیانو کې تمرین کوي هغه ساده پیچو نه په هغې واښه نه او بیا داسې سور بال ته راشي امین غونتې انټرنیشنل بالر ته بالنګ کوي ستونزمن دی. په دوی ډیر ایزی اخیسته وو. نو انشاءالله میچونه ډیر دي او لکانو چې هغه کوم مسټیکونه کړي وو هغې مې سزا ورکړه. لګیا دي ګراوند کې چکرې وهي.
یقینا داسې د چا ورځ یې کوم ورځ کومه خولو بیږي د هغې ورځ څومره کمې غلطیانې وکړي هغه ټیم که د بیټنګ په حساب کې که د بولنګ په حساب باندې د هغوی ښه ټارګیټ او د مخالف سټریک کول یا زر اوټ کول یې نو د هغوی ټیم چې وو د کنډیشن چې کومږ لوبغاړو ډېر زر اسس کول ته ما د دوی په نمازه او کزو مودوار سره لګیا وو ته د لوبغاړو کوم لارښوونه مخ کوله ایز ا بیټر او یا د توپهنی او یا توپچونی د دوړو هغه لوبغاړو د ماشاالله ډیر ښه اسس کړه کنډیشن اسس کو چې په دې کنډیشن کې سره کم بیټنګ باید وشي یا سره کم بولینګ باید وشي.
د کرکټ نړیواله شورا په پلان کې لري چې د خزو د شلوریزو سیالیو نړیوال جام پیل کړي. دغه نړیوال جام به د عربي متحده اماراتو په کوربتوب پیلېږي. د کرکټ نړیوال شورا د معلوماتو پر بنسټ سیالۍ به د اکتوبر میاشتې په دریمه نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر شلمې نیټې پورې به دوام ولري. په دې نړیوال جام کې بنگلاديش سکاټلند په دې شلوریز نړیوال جام کې بنگلاديش سکاټلند پاکستان سریلانکا سویلي افریقا ویسټ انډیز هندوستان نیوزیلند آسترالیا انگلستان ویسټ انډیز هیوادونه برخه لري. افغانستان یوازنی فل ممبر هیواد دی چې لا د ښځو د کرکټ ملي لوبډله نه لري او وخت نا وخت په نړۍ کې بیلابیلې ټولنې او هیوادونه د دغه لوبډلې د نشتون له امله له افغانستان سره سیالۍ نه کوي او د افغانستان د کرکټ بورډ اداره لا هم له همدې امله تر نیوکو لاندې ده. د دغه شلوریز نړیوال جام د پیل سیالي به د اکتوبر په دریمه نیټه د بنگلاديش او سکاټلند لوبډلو ترمنځ په شارجا کرکټ لوبغالي کې پیل شي. د دغه سیالیو پیلو به د اکتوبر میاشتې په شلمه نیټه د دوبی انټرنیشنل کرکټ سټیډیم په لوبغالي کې ترسره شي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې په الف ګروپ کې آسترالیا هندوستان نیوزیلند پاکستان او سریلانکا سره سیالي کوي. په بی ګروپ کې به ساوت افریقا انګلستان ویسټ انډیز بنگلاديش او سکاټلند لوبې ترسره کړي چې له هر ګروپ څخه به دوه مخکښې لوبډلې سیمی فاینل یا نیمه پیلوبې ته لار پیدا کړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوازنی ټیسټ لوبه که څه هم د ورخت لامل تر سره نشو، خو نیوزیلند د بل ټیسټ لوبې د لوبولو لپاره سریلانکا ته سفر وکړ او هلته یې له سریلانکا سره ټیسټ سیالي پیل کړې ده. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې دوه ټیسټ سیالۍ تر سره کړي او دا به د ټیسټ چمپیونشپ د سیالیو برخه هم وي. لومړی ټیسټ سیالي نن د سریلانکا په ګالی ښار کې پیل شوې ده. د دې سیالۍ پچا سریلانکا ګټلې ده او توپ وهنه یې پیل کړې. ټاکل شوې ده چې دغه ټیسټ لوبه به د سپتمبر میاشتې تر درویشتمې نیټې پورې دوام لري. دغه راز دواړه هیوادونو به دویمه ټیسټ سیالي هم په همدې لوبغالي او همدې ښار کې د سپتمبر په شپږویشتمه نیټه پیل او د همدې میاشتې تر دیرشمې نیټې پورې به وغځیږي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، وز د خبرونه په دوی مینیمای کیو او لکه څنګه چې مو په پایل کې یادونه وکړه، په دې خبرونه کې زموږ میلمه پخوانی لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیم زید. ښاغلی باطن شاه عبدالرحیم زید به په دې خبرونه کې د افغانستان او سویلي افریقا د کرکټ د لوبلړۍ په تړاو راسره مرکه وکړي. نور په مرکه کې واورئ. عبدالرحیم زید صاحب، خبرونه ته درته هرکلی کوو. د پیل پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان او سویلي افریقا د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ په ارزښت دې راته خپل نظر ووایه. ستا لاندې دغه لوبلړۍ د افغان کرکټ لپاره څومره ارزښت منه ده؟
سلامونه ساحل صاحب، تاسو ټولو اوریدونکو ته د ساوت افریقا او د افغانستان د لوبو ارزښت دما په نظر باندې خورا ډیر زیات مهم ده، ځکه چې موږ ډیر وخت وروسته دغسې یو قوي ټیم سره چې هغه په ونډی کې یا د کرکټ دومره یو پخوانی تاریخ چې لري هغوی سره ونډی سیریز کوو، نو دا د افغانستان لپاره بیخي ډیر ښه ده. او که چېرته موږ دغه سیریز کې بریا ترلاسه کوو یا دغه سیریز ګټو، نو دا به د افغانستان د کرکټ د فیوچر لپاره ډیر ښه، ځکه چې موږ به وکولی شو چې دغسې یو قوي ټیم ته په لومړي ځل په یو سیریز کې ماته ورکړو. نو خورا ډیر ارزښت لري افغانستان د لوبډلې لپاره، او ساوت افریقا غواړي چې د چمپیونز ټرافی لپاره خپل پلیران دلته د آسیا کنډیشن سره بلد کړي.
د دې سیالیو کوربتوب افغانستان کوي، د کوربا هیواد امتیازات څه وي؟
د هوست ایڈوانټیج کوم دغه چې ته کولای شي چې د خپل د قوت مطابق ویکټ ځان ته جوړې کې، د خپل د هغه مطابق چې تکم چې شاین کمزور یا غیر اجتناب وکي. مثلا د افغانستان سپین ډپارټمنټ ډیر زیات قوي ده، د مجیب په نشتون کې هم بیا د منګ د سپین ډپارټمنټ بیا ماشاءالله ډیر زیات ښه ده، نو هغې نه ته کولای شي چې پوره استفاده وکړي او ویکټ د خپل هغه د قوت مطابق جوړې کې. دغه شی نه چې دي یا د قربتوب هوس کېدو چې دی په تاسو په نورو دنیا کې ګوري او ډېرې هیوادونه دې نه استفاده کوي. د هند مثالونه ډېر زیات موږ تاسو په میډیا کې ګورو چې هند ته څوک راځي نو سپین وکټ سپین ټریک جوړوي، که آسټرلیا ته بیا څوک ځي هغوی د فاسټ بالنګ ټریک جوړوي، که هند ته که انګلینډ ته څوک ځي هغوی بیا سیم کنډیشن وکټ جوړوي. نو دغه مختلف هیوادونه دي او هر هیواد په خپله د قوت مطابق استفاده کولی شي.
د سویلي افریقا لوبډله هم کافی ځوانه ده او افغانستان هم ځینې مهم لوبغاړي په خپل ترکیب کې نه لري، د دواړو لوبډلو پرتلنه څنګه کوي؟
ریفیا هم دی ساوت افریقا لوبډله چې د بیخي ما چې لوبډله کتله اتن خلکان کې بیخي ینګ خلکان دي، او هغوی یو خبره ده کوي چې موږ غواړو چې د راتلونکي چمپیونز ټرافي لپاره کوم ځین سپورټ موږ سره خالي په هغه سپورټ لپاره پلیران تیار کړو، یو خبره ده کوي. بله خبره دغه ده چې هغوی خو څه واته هلکان هغه کی پلیران چې کوم دي هغوی دي هغوی ته ریسټ ورکړی ده د افغانستان لپاره. یو بد خبره به هم ووایي دغه چې د ابراهیم ځدران نشتون هم ریښتیا د افغانستان لپاره دا مجیب نستا، خو بیا هم د افغانستان لوبډله که موږ وګورو نسبت د ساوت افریقا لوبډلې ته د ونډې ایکسپیرینس په دواړو ټیمونو پرتله کو دا اوسني سکواډونه سره، نو د افغانستان لوبډله ډېر زیات کرکټ ته کړی ده، د ونډې کرکټ ته کړی ده، میچور پلیران دي ورسره، د افغانستان خپل کنډیشن ده. نو د مال په نظر باندې افغانستان به برلاسه اوسېږي او په دې هیله چې ریزلټ هم پوزیټیو ولري.
که په ځانګړې توګه ابراهیم ځدران یاد کړو، نشتون به یې څومره تاثیر ولري او د نوموړي ځایناستی څوک کېدای شي؟ عبدالمالک ریاض حسن
ما خو مخکې خبرو کې یادونه وکړه چې د ابراهیم نشتون رښتیا هم د ابراهیم لپاره د ټیم لپاره یو بد خبر ده، ځکه ابراهیم داسې یو لوبغاړی او بالخصوص په ون ډے فارمیټ کې تاسو به پارټنرشپ بیلډ کوو، رنزونه به کول، وکټ به سټے کوله، او د مونږه کتیر میچونه مونږه تاسو مطالعه کوو. دا د ابراهیم دران پرفارمنس چې دغه لکه میچونه به مونږه د ګور بسر به اوپننګ پارټنرشپ کوو، نو هغه د ټیم ته به یو پلیټ فارم جوړو. د ما په نظر باندې د مالک او د ریاض په ځای به دوی ریاض ته چانس ورکړي، ځکه چې ریاض چې دا دوه درې کالونه ټیم سره ګرځي را ګرځي، او د ون ډے هغه د مالک لومړی ځل ده چې په ون ډے ته په ون ډے اسپورټ کې راغلی ده، نو د ما په نظر باندې به دوی ریاض سره ځي.
ته د څه ډول کنډیشن تمه لرې او مشوره دې څه ده چې څنګه ویشتل ځایونه د یادو سیالیو لپاره جوړ شي؟
وختي فارم په دې باندې کنډیشن باندې مونږ وغږېدلو، د آسیا کنډیشن چې دا نسبت یا د دوبۍ کنډیشن چې دا د سپن بالرانو ډومیننس زیات ده، او د شارجا چې دا اوس وکټې اړول سوي دي، دا څه کال دو کال مخکې که مونږ تاسو اخري میچونه وګورو نو دلته نسبت فاست بالران هم بد بالینګ نه کوي، وکټې لږ ډېر سکي دي، نو فاست بالرانو ته به موږ سپورټ کوي. خو د ما په مشوره هم دغه چې یاره وکټې څومره د سپن بالینګ ته جوړ شي او د سپن ټریک جوړ شي، ځکه مونږ هلکان هم نسبت آسیا کې ډېر وخت نه لوبېدلي دي، ډېر وخت مونږ کرکټ هم همدغه هلته کوو، د مونږ لوبغاړي چې دي هغه سپین لوبولی هم ښه سي، او د سپین کنډیشن به د ما په نظر د افغانستان لپاره ډېر زیات ګټه ولري.
دواړه لوبډلې له یوې اونۍ راهیسې په شارجه کې تمرینات کوي، فکر کوي د افغانستان لپاره هم دومره تمرینات کفایت کوي؟
د تیارانو پاړه که زه ووایم، ځینې هلکان چې دلته په افغانستان کې موجود و، دوی په کندوز کې کیمپ لرود او په کندوز کې د ایمرجن کیمپ کې موجود و، ملته خپل پریکټسونه کول، او ځینې لوبغاړي په هند کې د ټیسټ سکواډ برخه و، هغه په ون ډے ته اتوماتیک راغلي دي. ځینې لوبغاړي په هند کې دوی سره چې پاتې و، لکه فرید ملک، ګلبدین نوید، دا هلکان ملته هند کې پاتې و، هغوی ملته پریکټس کوم د دې لپاره هند کې، هغه تر څو د هند او د دوبۍ کنډیشن به فرق ولري، خو دومره ډېر فرق ونه لري. نو دوی هلته خپل تیاری کوو، د ون ډے میچونو لپاره تیاری کوو، نو کافي ډېر تیاری ورته سوی ده، لوبډله هم ډېره بده نه ده انتخاب سوی، نور وګورو چې ریزلټ به څنګه وي.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده، د لوبلړۍ په تړاو د اټکل څه دی چې څوک به د دې لوبلړۍ ګټونکی وي؟
لو د ګټون کې پاړه بس د خپل یو پریډکشن دا ورکوم، او مونږ حتی باندې چې سړی د کوم هېواد یا کومې لوبډلې سره مینه لري، د هغې پاړه باندې به خپل پریډکشن ورکوي، او زه به هم د افغانستان په فیور کې لاړ شم، او دلته د افغانستان په فیور کې تلو لپاره هم زه یو څو ریزنه ځان سره لرم. یو خو دا ده چې کنډیشن د مونږ خپل ده، د مونږ کوربتوب د مونږ په لاس کې ده، د مونږ ټیم چې ده د ساؤت افریقا نسبت ډېر زیات مچور دي، ځکه د هغوی چې کوم ټیم ده ټول پکې ینګ هلکان دي، نو د مونږ هلکان ډېر سینیئر دي نسبت هغوی ته، او د ساؤت افریقا لوبډله ده چې ځوانه ده، د هغوی هغه کپتان هم چې ده بغو په اول میچ کې نشته، نو زما په نظر زه به د افغانستان په فیور سره لاړ شم، او امید به هم دغه چې دغه سیریز وګټو لومړي ځل لپاره ساؤت افریقا ته ماته ورکړو په یو پوره سیریز کې.
دا ازادي رادیو د نو اوریدونکو په دې سره زمونږ د دې ونی د لوبو خپرونه پای ته رسیږي، تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان، اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے، صبر وکڑا خدائی برا ولی دوران، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، ڈیرا غریبی داشن خالے، صبر وکڑا خدائی برا ولی دوران، زما سخت ناچاری داشن خالے، زما سخت ناچاری داشن خالے، لی دلی دسرو سرو بازار، سوڑا بھی پکی نکی ہم پی زوانو مالی دلی دسروں سروں بازانو سوڑا بھی پکی نکی ہم پی زوانو لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود دولی داشن خالے سخت نا چاری داشن خالے اس میں سخت نا چاری داشن خالے